وخت غرمه دولس بجدي ډیرو عزتمنو دوستانو السلام علیکم سلام سخصی خلقی ما روانه خبرونه وړاندې کوم د دې خبرونه زیاته برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو د دې ترڅنګ به د امریکا لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په باب د خبر شوي رپورت په هکله د بشري حقوقو د کمیسیون له غړي سره زمونږ مرکه هم ووري تر دغو ټولو مخته سلیم احمد سالی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
ما سلامونه هم ومني په فایل کې د خبرونو لنډیز په افغانستان کې 214 او یوې وسلوال نشته 15 ملکی افغانان او دوه بهرنیان وژلي بریتانوي چارواکي وایي د هلمند د مساکله ولسوالۍ امنیتي چارې به امریکایي ځواکونه تسپاري په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري ملګري ملتونه وایي دا به یوه لویه بشري غمیزه وي که مصر هغه تونلونه چې د غزې تر څنډې پورې غځېدلي وتړي بشپړ خبر ناوړی 214 او یوې وسلوالې جګړې 15 ملکی افغانان او دوه بهرنیان وژل دي 15 ملکیان چې څلوري ماشومان وو پرون په یو 14 کې وژل سول ایساف ځواکونه په یو اعلامیه کې ویل دي 14 په کاپیسا ولایت کې سوي ده په پیښه کې درې نور ماشومان ټپیان دي د دې 14 د څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي خو ویل سوي چې د دې 14 اصلي عامل سخت دریزي وسلوال و چې د افغان او بهرنیو پوځیانو په وړاندې په جګړه بوخت دي بلوري ته چرواکی وای د سړک جوړونې دی وی هندۍ کمپنی پر کارکونکو پرون د خوست ولایت په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې وسلواله حمله وسو چې په نتیجه کې د دې کمپنی یو کارکونکو چې د ایتوپیا هیواد تاب اشول سوی وجل سوی او دوه نور جوبل دي چې یو افغان او بل هندۍ دی د دې برید مسولیت وسلواله طالبان منلای دي د غرض دای سافتر مشري لاندې ناټوز وکونوي یو عسکري پرون د افغانستان په جنوب کې په یو 14 کې وجل سوی دی بریتانوی چارواکی وای د هلمند د مساکله ولسوالۍ د امنیتي چارو مسولیت په امریکایي ځواکونو ته وسپارل سي د بریتانیا حکومت نن د دې موضوع په اعلانولو سره وویل چې دا اقدام د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د قواو د توازن لپاره لومړنی اقدام دی څو یقیني سي چې د ناټو ځواکونه د ملکیانو په ساتنه او د طالبانو په وړاندې په جګړه کې پوره اغیزمن دي هلمند چې د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی د وسلو له طالبانو په وړاندې د امریکایي او ناټو ځواکونو د جګړې مرکز بلل کیږي په مساکله ولسوالۍ کې 1500 بریتانوي سرتیري ځای پر ځای دي دغه پوځیان به په راتلونکو څو یو کې د هلمند مرکزی برخو ته چې ګڼمیشت سیمې دی ولېږدول سي چې لوړاندې ځینې بریتانوي پوځیان پکې ډیر وو د بشر د حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبرسي وی کلنی راپور کې راغلی چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د ناکراریو زیاتېدل د دې سبب سوي چې په ټول هیواد کې د حکومت واک او ځواک کمزورې سي پر راپور کې ویل سوي چې د دې هیواد تیر لنجمن انتخابات لکه څنګه چې د پراخو درغلیو د تورونو د رای ورکونکو د رای د پلورلو او د شوزو د کمی ونډې له کبله اغیزمن سول دغه هیواد د وسلولو له تاوتریخوالي سره هم مخامخ وو په دې راپور کې چې پرون خپور سو ویل سوي د نړۍ د ځینو نورو برخو په څیر په افغانستان کې هم بشري حقونه تر ټولو لاندې سوي او په ځانګړې توګه قضایي سیستم زیات کمزور دی په عمومي ډول ویل کېږي چې تر ډېره حده د رسنیو او دینی ازادیو مخنیوي کېږي په راپور کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تبعیض پر ماشومانو د جنسي تیریو او د انساني قاچاق یادونه هم سوي ده او سم د سیمې او نړۍ څو ورستي خبرونه ملګری ملتونه وایي دا به یوه لویه بشري غمیزه وي که مصر هغه تونلونه چې د غزې تر څنډې پورې غځېدلي وتړي د ملګرو ملتونو یو مامور جون هولمز ویلي دي که چیرې دغه تونلونه وتړل سي د غزې خلک به له زیاتو ستونزو سره مخامخ سي دوی به غذایي موادو دارو درملو او تجارتي مالونو ته زیات اړ سي نموړي یو ځل بیا پر اسرائیلو غږ وکړ چې په فلسطیني خاوره کې دي خپل محاصره ختم کړي تاسو خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي داسې ښکاري چې د خلیج هیوادونه هم غواړي پر چین فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د نویو بندیزونو ملاتړ وکړي ګیټس چې په عرب اماراتو کې وو پر ایران یې د سخت فشارونو غوښتنه وکړه چې لای هم د یورانیم لغنی کولو لاس نه دی اخیستی په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد په سیمه کې د امریکا حضور غندلی او خبرداری ورکړی چې واشنگټن غواړي په سیمه کې د انرژي پر زیرمو منګولې شخې کړي او دې کار ته د ټوریزم ضد جګړې نوم ورکړی دی په پاکستان کې پرونی وزن وژن کې ل 14 دونو کوم مواد خپل ډک واسکټ ل پېښور لږ لري منفجر کړ چې درې ملکی کسان یې وژل. پولیس وایي په وژل سو کې یو ماشوم او دوه نارینه شامل دي. دوی وایي وزن وژن کې غشتل د پېښور په 10 کیلومتري کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو کاروان په نشه کړی. ل 2000 میلادي کال راهیزې په پاکستان کې به می 14 او وزن وژن کو حمله تر 3000 زیات کسان وژل دي. د امریکا د ولسی جرګې استازو له ولسمشر بارک اوباما څخه غوښتنه کړې چې پر پاکستان فشار راولي څو د لشکر طیبه ډله په سختي سره وځپي. د منځني ختیځ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسی جرګې فری کمیټې په یو غونډه کې د لشکر طیبه وسلولو په اړه خبرې وسوې. د دې کمیټې مشر د پاکستان پوز په دې تورن کړ چې د لشکر طیبه مرسته کوي. د ډیموکرات ګوند یو استاد وویل دغه ډله په پاکستان کې ښکارا او عام حضور لري چې په میلیونونو غریبو خلکو ته ټولنیزې او نورې خیریه مرستې برابروي. دغه ډله په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو تورنه شوې چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو. د روسیې د شمال په آرامه سیمه قفقاز کې یوې چاودنې یو ریلګاډی له پټلۍ څخه واړاوه. د روسیې د ریلګاډو دولتي اداره وایي مرکز ته نږدې په چاودنې کې د ریلګاډي زیات واګونونه ویجاړ شوي دي. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په نړۍ کې اوس هم زیات حکومتونه د بشر له حقوقو سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې اړه وویل چې اکثرو هیوادونو له دغو حقوقو سرغړونه کړې ده.
The reports released today are a record of where we are.
نموړو وایي زموږ برداشت دا دی چې اکثره حکومتونه پر هغو غیر دولتي ادارو نوي او شدید بندیزونه لګوي چې د حقوقو د ساتنې په برخه کې کار کوي او غواړي شفافیت ته زمینه برابره شي. د وزارت د بشر حقوقو په اړه په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو په 2009 میلادي کال کې د بشر له حقوقو د سرغړونې درې ډولونه یاد کړي چې د راپور پر اساس په دې کال کې د بشر له حقوقو د سرغړونې څو ډولونه زیات وو لکه د شکنجې، سانسور، وژنو او د تاوتریخوالي نور ډولونه.
تاسیزم غکل ازادي رادیو او ری قدرمن دوستانو په دې خبرونه کې ل بشري حقوقو څخه د سرغړونو په حق له متحد ایالاتو لخوا د خبرشي راپور په باب مرکلرو هم تر اوسه څه کوو چې نو رپورټونه هم خبره کړو او ازادي رادیو مجله د دې خبرونه اومده مسایل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشر حقوقو په اړه په خپل خبر شوی کلنی راپور کې د افغانستان د تیر کال پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې چې په تاوتریخوالي کې تر ډیره ملکیانو ته زیان رسیدلې. په راپور کې سخت دریځ وسلوال تورن شوی او ویل شوی د افغانستان یو پر درېمې برخې ته وسلواله جګړه وغځېده. دلته یې حکومتي توان کمزورې کړ چې په دې توګه د ملکیانو ساتنه او د دولت کنټرول کمزورې شو. په دې راپور کې د نړۍ د 104 نوي هیوادونو وضعیت سیړل شوی چې په آسیا، منځني ختیځ، افریقا او اروپا کې شوی سرغړونې پکې راخیستل شوی. په راپور کې ویل شوی چې د وسلوالو سختریزو بریدونه تیر کال په افغانستان کې زیات شول چې تر ډیره یې ملکیان زیانمن کړل. که څه هم امریکایي قومندانانو ته امر شوی چې باید محتاط اوسي، بیا هم ملکي تلفات زیات وو او دې کار بې صبري او له دغو پوځیانو څخه خوابدي زیاته کړې چې د 8 کلونو له تېرېدو وروسته هم په افغانستان کې امن نه دی ټینګ شوی. په راپور کې د ملکي افغانانو یادونه شوې چې تیر کال په شدید تاوتریخوالي کې ډیر ځپل شوي او افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د همدغو جګړو له کبله په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته امن برابر کړي. همدې راپور ته په پام سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسیون لغړی ښاغلي نادر نادری سره مو په تېر خبرونه کې مرکه کړې او لومړی مو ترې پوښتنې دي چې دا راپور تر کومه حده د حقیقت پر بنسټ ولاړ دی. ښاغلي نادری وایي
دا ډېره واضح خبره ده او دا حقیقت لري چې متاسفانه د تېر شوي کال کې بشري حقونو باندې په افغانستان کې تېری زیات شوی و د نورو کالو په پرتله. خو دا چې یوازې یو ګروپ کې مسؤولي اصلي مسله په دې کې دا ده چې په جګړه کې ټولو اړخو نړیوال ځواکونه، افغان ځواکونه او مخالفین په کې متاسفانه په اصلي توګه ملکي کسان ته صدمه او زیان رسېدلی دي او دوی زیاتره ځورېدلی دي. په خاص توګه د افغانستان په جنوب کې موږ وینو چې خلک د درې اصلي مسالې څخه سخت ناراضه ده، همداراز دوی ته زیانونه رسېدلي دي. یو دا چې د حکومت نشتوالی په ځینو ولسوالیګانو کې حکومت هغه اساسي سهولتونه چې خلکو ته باید ورسوي او د حکومت اصلي مسؤلیت لیږل کیږي او خلکو ته رسیږي. مکتبونه بند ده متاسفانه، یوازې په کندهار کې د 200 نه زیات مکتبونه بند ده چې پکې زیاتره انجونې پکې دي. په دغه مسله کې د افغانستان د حکومت مخالفین او د طالبانو ځواکونه په مشخصه توګه مسؤول ده. خلک نه یوازې د اطلافي ځواکونو څخه ساتنه کوي چې دوی په طالشګانو کې او په عملیاتو کې ملکي کسانو ته صدمه رسوي، بلکې د طالبانو څخه هم سخت ساتنه کوي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، چې نه یوازې دوی په خپل عملیاتو کې ملکي کسانو ته صدمه رسوي، بلکې عام المنفعه پروژو ته صدمه رسوي، سړکونه ورانوي، ملکي تاسیسات لکه چې کلینیکونه، مکتبونه دوی ته ور اچوي. نو دا په مستقیمه توګه بشري حقونو باندې ناوړې اغېزې لري، او خاص توګه افغان ښځو ته. د حکومت نشتوالی په ځینو ځایو کې د عدمي موجودیت د عدالت په سمه توګه په ځینو مناطقو کې هم پر بشري حقونو باندې سخت اغېزې کړي دي. قاضیان په ځینو مناطقو کې نشته متاسفانه. هغه اصلي خدمات چې حکومت باید وړاندې کړي، چارواکي په مختلفو مناطقو کې نشي کولی چې یعنی غواړي د خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي، دا هم یو لوی زموږ اندېښنه اوسه.
نه درېسه داسه چې په دې رپورت کې البته دا خو ویل شوي دي چې د بشري حقونو څخه د سرغړوي عمده عامل وسلوال دي، خو په دې رپورت کې همداراز پر ماشومانو د تیری یا د هغوی له حقونو څخه سرغړوي یا پر هغوی ایجنسی تیری کول، هغه خو داسې نور کسان هم پکې شامل دي. تاسو
بله متاسفانه یو لوی برخه د هغه څه سرغړونه چې په عادي توګه یې د افغانستان په مختلفو ځایو کې ترسره کیږي، چې هغه د جګړو سره په مستقیمه توګه ارتباط نه لري، لکه چې په ماشومانو باندې تیری یا د خلکو د ځمکو غصبول، دغه هغه مسایل چې د ځینو زورواکو لخوا کیږي، د ځینو په خاصه توګه د خلکو د ځمکو په زور اخیستل دا د زورواکو لخوا کیږي. په ماشومانو باندې تیری او په ښځو باندې تیری، دغه هغه مسایل ده چې متاسفانه د قانون د نه پلي کېدلو د وجې نه دا کار کیږي. په ځینو مواردو کې هغه مجرمین چې په ماشومانو باندې تیری کړی دي یا په ښځو باندې تیری کړی دي یا نور بشري حقونه یې نقض کړي دي، دوی متاسفانه خوشي کیږي یا ورته عفا ورکول کیږي.
بله، همدا خبره ما هم غوښتل ندري سبله تاسو سره متراکم چې ډېر ځل دغه څه شوي دي چې د ښځو د حقوقو سرغړونکي یا د ماشومانو د حقونو سرغړونکي یا تیری کوونکي مثلا نیول شوي دي، تحقیقات شوي دي، مګر متاسفانه چې هغوی بیرته خوشي شوي دي. ستاسو د ادارې یا ساسي د کمیسیون مسؤلیت تر کومه حد په دې برخه کې ادا شوی دی، یا تاسو تر کومه حد هلې ځلې کړي چې دغه کسان باید او حتما محکمې ته راوکړل شي؟
پدې موږ اکثرا دغه مسایل چې اوس خلک ورته خبرې کوي، دا د موږ د کمیسیون د هلې ځلې د وجې څخه ده. که چیرې یو زورواک یو غیر قانوني کار کوي، موږ هلې ځلې همېش دې باندې وو چې دغه کسان باید محکمې ته راکش شي، دغه کسان باید ورته مجازات ورکړ شي. خو متاسفانه هغه همکاري چې ضروري ده چې د عدلي او قضایي چارواکو لخوا موږ سره په هغه کچه باندې چې ضروري ده دوی هغه همکاري نه
کوي.
یوازینۍ لارې چې موږ ته پاتې کیږي دا ده چې موږ خلکو ته وایو، مطبات ته وایو، ولسمشر ته گزارشونه ورکوو. خو په عمومي توګه په هیواد کې یو حالت چې دغه ټولو شرایطو باندې ناوړه اغېزې کوي، دا ده چې د معافیت فرهنګ ده، چې متاسفانه دغه معافیت فرهنګ دغه قانون چې اوس بیا تصویب شوی ده او رسمي جریده کې چاپ شوی ده چې تیر شوي بشري حقونو باندې چې هغه ظلمونه شوی ده، هغه کسان چې دوی اصلي مجرمین وو هغوی ته بخشش شوی ده، در از هغه کسان چې په آینده کې هم چې جرمونه کوي دغه قانون ورته بخښنه کړې دي. نو په دغسې یو حالت کې چې په هیواد کې د معافیت فرهنګ ډېر ټینګ وي او بنسټیز شوي، ادارات داسې خپل اولنی مسؤلیت دا چې په جرمونو باندې سخت بندیزونه ولګوي، هغه کسان چې مجرمین د هغوی ونیوي دوی مجازات کړي، هغه حالت متاسفانه په جدي توګه پلي کیږي نه، تعقیب کیږي نه. هغه سیاسي اراده متاسفانه چې بشري حقونو په افغانستان کې بنسټیز شي او تامین شي متاسفانه موجود نه ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون لغړی نادر نادری سره مو په دې اړه مرکه وغوړیده چې متحد ایالاتو د بشري حقوقو د سرغړونو په حق له یو کلنه رپورت خپور کړي، او پکې ویلي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه پراخ سرغړاوي شوې ده. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسې ازادي راډیو او ری وخت ولس بجو پوره 15 دقیقې دی په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان په تیر به هلمند کې له خپلې نوې ستراتیژي سره سم د خپل ځواکونو شمیر زیاتوي. دا پوزیان غواړي چې د هلمند ولایت په موساکلا کې د امنیتي چارو مسؤلیت له برېټانوي ځواکونو واخلي. دا خبره برېټانوي ځواکونو کړې ده. رویټرز اژانس په دې اړه یو مطلب خبر کړی. سالم محمد صالح جزئیات راخستی.
د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د برېټانیا حکومت پرون د دې موضوع په اعلانولو سره وویل چې دا اقدام د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د قواو د انډولولو لپاره لومړنی ګام دی، څو یقیني سي چې د ناټو ځواکونه د ملکیانو په ساتنه او د طالبانو په وړاندې په جګړه کې پوره اغیزمن دي. هلمند چې د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی، د وسلولو طالبانو په وړاندې د امریکایي او ناټو ځواکونو د جګړې مرکز بلل کیږي. په موساکلا ولسوالۍ کې 1500 برېټانوي سرتیري ځای پر ځای دي. دغه پوځیان به په راتلونکو اونیو کې د هلمند مرکزی برخو ته چې ګڼ نفوس سیمې دي ولېږدول سي، چې له وړاندې ځینې برېټانوي پوځیان پکې دېره وو. د برېټانیا حکومت وایي له دې سره به په مجموع کې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو په شمیر او وضعیت کې کوم بدلون رانسي. دا مهال په هلمند کې شاوخوا 1000 برېټانوي پوځیان میشت دي. له 2018 میلادي کال وروسته چې برېټانوي ځواکونه مساکله ته استول سوي، په دې ولسوالۍ کې 23 برېټانوي پوځیان وژل سوي دي. برېټانوي، امریکایي او افغان ځواکونو تیر میاشت د همدې ولایت په مرجی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړل چې تر 2000 میلادي کال وروسته ستر پوځي عملیات بلل سوي دي. رویټرز خبری اژانس زیاتوي د برېټانوي ځواکونو لپاره په وروستیو اونیو کې بل مهمه سیمه سنگین ولسوالۍ و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې شپږ برېټانوي عسكر پکې ووژل شول. په دې توګه له 2000 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د وژل سویو برېټانوي سرتیرو شمیر 202 ته زیات شو.
زمان قکل آزادی رادیو آوری اگران دوستان و اوس اسدالله غزنفر آزادی رادیوی مجله ورنده کوي چې ادبی او کلتوری موضوعات پکې څرل شوی.
د آزادی رادیوی مجله.
السلام علیکم. زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو. د نن په خبرونه کې د سپینې ادې د کلتوري ټولنې لمرستیال همت الله امینسی سره مرکه، د نوي او زاړه هرمونیتیک د توپیر په اړه بحث، د اسدالله نیاسی یو نوی شعر، د اروپا د ولسي ادب یو خوږ نقل او نور مطالب اوریدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
د جمهور رئیس کرزی له خوا د پوهنې د زنګ په کړنګولو سره په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. د باختر اژانس له راپور سره سم په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د تېرې شنبې په ورځ د کابل د اماني لیسې په تالار کې ولسمشر کرزی د کابینې ځینو غړیو او د معارف ګڼو منصوبینو ګډون وکړ. ولسمشر کرزی په همدې مناسبت په خپله وینا کې وویل چې دا نه هم کال دی چې د افغانستان معارف په چټکۍ سره وده کوي. په دغه مراسمو کې د پوهنې وزیر فاروق وردګ څرګنده کړه چې په پیل شوي تعلیمي کال کې به کابو 80 لکه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 22 لکه پکې نجونې دي. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې سیمې شته چې ماشومان یې له زده کړو محروم دي. د دغه محرومیت ملامتي تر ډېره حده د طالبانو په ډلې اچول کېږي. د شاهنامې د ویلو زرم کلیزه ولمنځل شوه. د شاهنامې د مشهور اثر د زرم کال په مناسبت په هغه دوه ورځني سیمینار کې چې د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې پیل شو، په افغاني پوهانو سربیره د ګاونډیو هیوادونو ځینو پوهانو هم د نامتو شاعر فردوسی د دغه اثر په اهمیت باندې خبرې وکړې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقامات وایي چې ځینې تلویزیونی خبرونې د اصولو خلاف، غیر اخلاقي او له توهینه ډکې خبرونې کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم چې په مشرانو جرګه کې څرګندونې کولې، دا ومنله چې ځینې خبرونې په اخلاقي اصولو برابرې نه دي او د کورنۍ لپاره مشکلات جوړ کړي دي.
هرات د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په کلتوري او ادبی لحاظ خورا روشانه تاریخ لري. د دغه ولایت ځوانان اوس هم د افغانی فرهنګ په بډاینه کې مخکش رول لري. دلته تاسې په هرات کې د سپینې ادې په نوم کلتوري ټولنې له مرستیال همت الله امینزی سره د دې مرکز د فعالیتونو په اړه خبرې اورئ. ښاغلی امینزی د سپینې ادې د کلتوري مرکز د خپرندوی ارګان هریرود مجلې په باره کې وایي.
هریرود مجله د مو یاد کړی زموږ د ټولنې خپرونکی ارګان دی چې محلنۍ دی، په میاشت کې یا په دوه میاشتو کې یو ځل خپرېږي. تر اوسه پورې دوه ګڼې خپرې شوې دي او درېیمه ګڼه یې په لار دی چې باید په ډېر نږدې راتلونکي خپره شي. سپین ادې ټولنه له نن څخه نږدې یو کال وړاندې په هرات ولایت کې د فرهنګیانو او د فرهنګ فعالو ځوانانو لخوا جوړه شوې ده او په هرات ولایت کې فرهنګي برخه کې هلې ځلې کوي او هلته ادبي ناستې جوړوي، مشاعرې کوي او اوس مهال ځینې داسې هڅې پیل کړې دي چې په هرات ولایت کې په مرکز او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونه ولري. زموږ غونډې په دوامداره توګه جریان لري. په هرو دوو اونیو کې یوه غونډه کوو او هره میاشت کې یوه ارزونې غونډه کوو چې د خپلو کړیو کارونو نتیجه راخلو او ځینې نور مسؤلیتونه ځینې ورونو ته سپارو.
هغه غونډه چې په دوه هفته کې یو ځل کوي او هغه غونډه چې په میاشت کې یو ځل د ارزونې په نامه کوي څه فرق لري؟
تفاوت یې په دې کې دی چې دا زموږ دوه اونیو غونډو کې مسایل ډېر قاین دي. مثلا موږ کېدای شو په هغه کې مشاعره وکړو، هغه کې نور یو د بل حاله خبر سو، ځینې نوي څه که څوک ولري هغه له نورو سره شریکي، او کومه غونډه چې د میاشتې په اوږدو کې هغه کې باید موږ خپل کړی کار وړاندې کړو غونډې ته. چې مثلا ماته دغه وظیفه سپارل شوې د میاشتې په اوږدو کې مې دا په دغه ډول ترسره کړی دی، یا نور کوم وظایف رامنځته شوي هغه یو بل ته سپارو. په دې کې ځینې هلې ځلې نورې شوې وي چې مثلا نورو ولایتو ته څوک تللی، هغه څوک چې تللی وي، څوک چې اړیکه یې نیولې وي، هغه گزارش وړاندې کوي او دغه نوي مسایل چې رامنځته شوي دي دا هغه چاته سي موږ فکر کوو چې دا په ښه توګه ترسره کولی شي هغه ته دا وظایف سپارو.
تاسو وویل چې غواړئ چې د هرات په ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړئ، دا څنګه پروګرام دی؟
کتابتونونو اړتیا ډېره احساسېدله. نوي مو اوس په هرات مرکز کې مو یو کتابتون درلوده، په تورغونډۍ کې مو یو کتابتون نوی فعال کړی دی چې له نیکه مرغه له کابل او سره د افغان کلتور په جرګه کې هم د ډېرو زیاتو کتابونو مرسته وکړله. اول ته یې اړتیا ډېره احساسېدله، کتابتونونه بیخي په هغه برخه کې د مطالعې لپاره نه و. موږ به که څه ویل هم ځکه چې هلته دا خپرونې هم کمې رسېږي هرات ولایت ته.
ښاغلی امین، کتابتون خو کتابدار غواړي. که فرضاً زه یو کتابتون ته ورسم او که هلته کتابونه یې هم، خو چې کتابتون بندي نو زه به مطالعه نسم کولی.
بله.
نو څنګه دغه مشکل به تاسو څنګه حل کوئ؟
کتابتون به د دغې ټولنې د مرکز دفتر یوه برخه واوسي. مثلا که څوک ټولنې ته مراجعه وکړي، ټولنې دفتر به همیشه خلاص واوسي. مثلا اوس په تورغونډۍ ولسوالۍ کې موږ کتابتون لرو او دا کتابتون د خپله د ټولنې دفتر سره یو ځای دی. دفتر همیشه خلاص وي، که څوک غواړي چې د مطالعې لپاره راسي نو کتاب ځان سره یوسي، بیرته یې راوړي، وړي کتابونه.
او غیر له دې مجلې نور خبرونه هم لري.
د سپین ادې د ټولنې یو خبرونه چې په چاپي باندې خبريږي د هریرود مجله، دا یو انټرنیټي پانه لري د مرچل په نام باندې. هلته هم ځینې هلې ځلې د پښتو ګرامر پاک لکېږي، ځینې نور برخه موږ فعالیت ساتلې دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ستاسي گاونډي به په خپل کور کې په لوړ اواز ټایپ چالان کړی، خو دې ته به پام نه وي چې یو بل څوک ممکن ورسره په عذاب شي. ستاسي په کوڅه کې به یو بل څوک په لاوډ سپیکر کې خبرې کوي، خو دې ته به فکر نه کوي چې ممکن په یو کور کې یو ناروغ پروت وي او په تکلیف به شي. په لاره کې شاید یو ډریور وویني چې بې ضرورته به د موټر هارن بوغوي او د نورو زحمت په زحمت نه ګڼي. دا رنګه مثالونه راشي چې په افغاني ټولنه کې لا د اواز د ککړتیا په مقابل کې خاص حساسیت نه دی موجود، خو په ګڼو نورو ملکونو کې له شور ماشور سره مبارزه روانه ده او افرادو یا ادارو ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ځایه شور ماشور تولید او نور په تکلیف کړي. د هندوستان ستري محکمه د ډیلی د اندرا ګاندی د هوایی میدان ادارې ته امر کړی دی چې د خپلو الوتکو په شور ماشور باندې د شاوخوا خلک په تکلیف نه کړي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د هندستان سترې محکمې د تیرې چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد له ملکي هوایي شرکته غوښتنه کړې ده چې د ډیلي په هوایي ډګر کې د شور مشور اندازه سمدستي کمه کړي، څو په دې ډول هوایي ډګر ته د نږدې یوه روغتون ناروغان او دغه راز نور هغه کسان چې هوایي ډګر ته یې نږدې کورونه دي په تکلیف نه شي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې له راپور سره سم د دې فیصلې د اورولو په وخت د هند د سترې محکمې قاضیانو د هند ملکي هوایي شرکت مقاماتو ته دا هم ویلي دي چې باید د اندرا ګاندي په نړیوال هوایي میدان کې له 9 او 11 رنوی یا الوتلارو څخه دي استفاده سمدستي بند کړي، ځکه دغو الوتلارو ته د نږدې روغتون کسانو شکایت کړی دی چې دوی د الوتکو له آوازونو په تنګ شوي دي. خو د هند ملکي هوایي شرکت ادارې سترې محکمې ته درخواست ورکړی دی چې په دې ورځو کې د اندرا ګاندي د نړیوال هوایي میدان د 28 الوتلارې د ترمیم کار روان دی. تر څو چې دغه الوتلاره نوی رغول شوي، تر هغو د ستره محکمه د نورو دوو الوتلارو د بندولو حکم وځنډوي. د هند هوایي ملکي شرکت د ادارې یو مقام راجیو ریار د ستره محکمې قاضیانو ته وویل چې د کامن ویلت هیوادونو را رواني لوبي به په ډیلي کې وي، او په همدې منظور په ډیلي کې او د دغه ښار په نړیوال هوایي ډګر کې د ځینو چارو ترسره کول ضروري دي چې د دوو ذکر شویو الوتلارو د فوري بندولو حکم به په دغو چارو منفي اغیز وکړي. خو د سترې محکمې قاضیانو د هند ملکي هوایي شرکت د ادارې استدلال ونه منه او شرکت یو استعلام ورکړ چې د الوتکو د ټیټ الوت په وجه د پیدا شوي شور مشور د اندازې د کمولو لپاره به په څومره وخت کې څه کارونه کوي. د هند ملکي هوایي شرکت په خلاف عریضه د روغتون مقاماتو او د اندرا ګاندي هوایي ډګر ته د نږدې کورونو اوسیدونکو کړې وه. د روغتون په شکایت کې راغلي و چې الوتکې په 2-300 فیټه ټیټه ارتفاع کې الوتنې کوي او اوازې په ناروغانو بدلګیږي. دغه اواز ناروغان له خوبه وسي او کله ناکله خو د هغو ډاکترانو ذهني تمرکز هم ګډوډوي چې په عملیات بوخت وي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
که یو څوک غواړي چې په بل چا باندې کوډي وکړي، نو کوډګر ممکن ورته ووایي چې د هغه نوم څه دی. په پخوانو کلچرونو کې دا عقیده موجوده وه چې په نوم کې یو خاص راز پروت دی. په اوسنۍ زمانه کې هم د یو چا نوم د هغه د کورنۍ د تعلیمي سبې، د نظریاتو، د ذوق، د ژبې او نورو ځینو ځانګړنو په اړه تر یوه حده پورې یو تصور راکولی شي. ډېر ځله داسې شوي دي چې یو لیکوال یا شاعر د یوه نوم له اورېدو وروسته یو شعر یا داستان لیکلی دی. هغه شعر چې اوس ځوان شاعر اسدالله نیازی راوروي همداسې یو اثر دی.
دلته یو اوږد نظم دی، نوم د عنوان بی بی زره ده. دشنو بنگو بیرانه غی، دشنو بنگو بیرانه غی، د کوچه په ټټر ناڅي، د لونګو بیرانه غی، بی بی زره ړنګه بنګه، د سپیرې سارا ملنګه، بی بی زره د ډول لخته، د ګلونو په سر څرخته، بی بی زره لیونۍ وه په غمونو کې بې باکه، په خندا او په سندرو چوه د سوبي زړه تڼاکه، بی بی زره بې سالو وه لکه رنګ په الوته وه، بی بی زره شپنه وه له خندا نه تکه شنه وه، چې باران به ښه زړه سوړ کو، د چنګښو به کورړی وو لکه لخته تاوېدله، زړه یې یار پسې سوری وو. زه هم وړ وم هلک وم، بی بی زرې نه به ورک وم، دې به داسې نارې والې ودې سرې صدرې الکه، رب دې دید را سره وکه، شنه واښه به یې کول، زیړه غوا به یې لوسله، منډه منډه زغله زغله یار ته سره خوله ورکوله، په غمونو کې شریک وو، په ښادۍ به ګډېدلو، څه د ښې ورځې یاران وو، په هېڅ رنګ نه بېلېدلو، د خوبو مې و ملګرې راته ویل به بی بی زرې، وږدې زانو سیل به راسي، ما به یوسې له تا لرې، ته به پاته شې جانانه ډک خورجین خوږې سندرې.
ډېر علي ښاغلی نیازی، زه غواړم دا یوه پوښتنه درنه وکړم. دغه نوم دې ورته انتخاب کړی دی، دا ډېر عجیب نوم دی، سړی یو قسم کلی ته بیایي پخوا وختونو ته بیایي، داسې نومونه دي چې نن سبا سته هم نه ډېر. دا نوم دي څنګه؟ ځینې د سن لوکونکي یوه خبره کوي، وایي کله کله په یو نوم کې یو جادویي اثر وي، یو نوم واورو بیا هم پرېږدي نه پسې تر څو چې هغه نوم ته یو داستان ونه لیکو. دا په کیسو کې دا قصه شته په داستان نویسي کې. دلته دغه نوم ډېر اثرناک و. آیا دغه نوم چا اورېدلی و؟ بیا د شعر ورته جوړ کړو که دغسې یو نوم و.
دغه شعر په ما دغه نوم ولیکل، او دغه نوم په ما باندې یو دغه یې درلود چې دا بیبي زره په ما باندې دا ښه نوم ښه ولګېده. بیبي زره به مې خولې ته هم راتله او ذهن کې به مې وه، نو ما
دغه نوم اثرناک
وبلی و.
دا نورې خبرې دي بیا صرف د نوم په خاطر جوړې کړې، چې دا بیبي زره څوک چې بیبي زره نوم لري نو دغسې یو ژوند به وي او دغسې یو دنیا کې به اوسي.
بله و.
عربی ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه یو نوی تر سره شوې څېړنه شي چې د پخوا په نسبت په عربي ټولنه کې ډېره بهتري راغلې ده. په 1300 عربو هیوادونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو پرمختګونو د راپور خلاصه لینا شریفی لولي.
یو نوی څېړنه ښیي چې په عربو هیوادونو کې ښځو د تعلیم، د کار د حق او په انتخاباتو کې د رایې د حق په ساحو کې ځینې مهم پرمختګونه کړي دي. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم د منځني ختیځ او شمالي افریقا په 1300 عربو هیوادونو کې د دې څېړنې د ترسره کولو لپاره له سلګونو کسانو سره مرکې شوې دي. د دې څېړنې نتیجې څرګندوي چې په وروستیو کلونو کې الجزایر، کویت او اردن د ښځو د حقونو په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی، خو عراق، فلسطین او یمن د ښځو د حقونو له درکه وروسته پاتې سیمې دي. د ښځو آزادي تر بل هر عرب ملک په تونس کې زیاته ده. د ښځو د ازادۍ له درکه مراکش، الجزایر او لبنان له تونس څخه وروسته لوړه درجه لري. په کویت کې اوس ښځې له نارینهو سره برابر سیاسي حقونه لري. د دغه هیواد په پارلمان کې اوس د لومړي ځل لپاره څلور کسه ښځې هم غړیتوب لري. د کار د حق په لحاظ د څېړنې نتایج ښیي چې په سلو کې 28 عربي مېرمنې په اقتصادي لحاظ فعالې دي او عایدات لرونکي کارونه ترسره کوي. له راپور سره سم په قطر کې په هرو سلو میرمنو کې 40 کسه په کار بوختی دي، چې له دې درکه قطر په عربو هیوادونو کې اول مقام لري. دغه څېړنه وایي چې په اکثرو عربو ملکونو کې نجونې د پلرونو په خوښه او اجازه ودونه کوي، او په طلاق اخیستلو کې بیا دا د میړه حق دی چې ښځې ته طلاق ورکړي. په متحدو عربو اماراتو کې په هرو دوو نارینهو کې یو کس خپلې ښځې ته طلاق ورکوي. په مصر کې 40% ښځې طلاقېږي، او په تونس کې په هرو سلو ودونو کې د 150 پایله طلاق ده. د عربو ښځو په اړه د تازه څېړنې ترسره کوونکي وایي چې په دې سیمه کې کورنۍ تاوتریخوالی ډېر دی، خو کله چې ښځې پولیسو ته ورشي او د میړونو له لاسه شکایت ورته وکړي نو هغوی شکایت ته اهمیت نه ورکوي. اردن او تونس د عربو یوازینی دوه هیوادونه دي چې له ښځو سره کورنۍ تشدد او تاوتریخوالی په قانوني لحاظ جرم ګڼلی دی. د عربو میرمنو د وضعیت په باره کې د دې تحقیقي رپورټ د لیکوالو مشره سنجیا کیلی وایي چې عربو نجونو په تعلیم کې ښه پرمختګ کړی دی او په نورو ساحو کې هم مخ په وړاندې روانې دي، مګر تر ټولو لوی مشکل یې چې دوی ورسره مخ دي کورنۍ تشدد بللی شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان یو هغه کس دی چې ډیر نکلونه ورپورې منسوب دي. دغه کیسې اوس هم لا د خلکو په حافظو کې ژوندۍ دي، خو تر اوسه پورې لا د فولکلور ټولولو چا مینوال دغه کیسې په یوه ټولګه کې راغونډې کړي او خپرې کړي نه دي. دغه کسان چې خلک ورپورې کیسې جوړوي په هر ټولنه کې او هر زمانه کې لیدل کیږي. د اروپا په تاریخ کې یو هغه کس چې ډیر نکلونه ورپورې منسوب دي پاچا آرتر دی. ویل کیږي چې پاچا آرتر شاوخوا 1400 کاله پخوا په انګلستان کې اوسېده. موږ د هغه په باره کې یو خوښ نکل ستاسې لپاره ژباړلی دی چې دا دی فریده سیفی الولی.
بادشاه آرتر او کوټګره. د بادشاه آرتر د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوې ګاونډۍ بادشاهۍ کې لار ونیول شو او د ګاونډي ملک بادشاه ته لاس تړلې راوستل شو. بادشاه چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل زړه یې ورباندې وسوځېد. ورته یې وویل نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند نو سر به دې غوڅېږي. زلمی آرتور ورته وویل صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک بادشاه ورته وویل دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا پوښتنه دومره سخته وه چې لویو پوهانو ورته ځواب نه شو ورکولی او زلمی بادشاه آرتر خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتر چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی نو سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتر خپلې پادشاهۍ ته راستون شو او دلته یې له هر چا، له سردارانو، له مولایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچ چا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو بادشاه ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دې د غره له کوټګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوټګري د ځواب قیمت ډېر زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې کړوپوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. ګاونډي بادشاه مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. بادشاه آرتر له ځان سره وویل تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوټګري ته ورشم. که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی بادشاه آرتر په غره کې ناستې کوټګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوټګري ورته وویل زبا د پوښتنې ځواب در وخیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتر ورنه پوښتنه وکړه څه غواړې؟ کوټګري ورته وویل زه غواړم چې ستا له ډیر نږدې خانزاده ملګري لینس لوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی بادشاه آرتر چې د کوټګري ډیرې کرغېړنې څېرې، کړوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره یې وویل نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوګنوونکې بلا سره واده وکړي. تر دې ظلم خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پادشاهۍ کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی بادشاه آرتور له شپې نیمې چوپیا وروسته سر را اوچت کړ او کوټګري ته یې وویل زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوټګري ورته وویل که دا غوښتنه پوره نه کړي او د خپل دربار خانزاده ملګری لینس لوټ له ما سره واده ته اړ نه باسي، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د بادشاه آرتور د دربار خانزاده ملګری لینس لوټ چې د کوټګري له غوښتنې خبر شو، سمدستي په اس پښه واړوله پتره چې ځان غره ته ورساوه او کوټګري ته یې وویل، زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان بادشاه او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینس لوټ له کوټګري سره واده ته چمتو شو، کوټګري بادشاه آرتور ته د پوښتنې ځواب وربخود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چاته د منلو و او بادشاه آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګري او خانزاده لینس لوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډېر دمونه وکړل چې د هغې د ډېرې کرغېړنې څېرې په لیدو بې هوش نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، نو سترګې په یوې ډېرې ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته یې وویل، دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې. کوټګري ورته وویل، په هغه ورځ چې غره ته راغلی ډیر سړی توب دی وکړ او ستا د همدې سړی توب د قدردانۍ په خاطر ما خپله څیره بدله کړه، خو زه به نیم وخت هماغسې بوګنوون کې کرغېړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم او که نه د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې اوسم؟ خوښسته خانزاده لزن سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ اوسي او یاران دوستان مې په لیدو باندې ځوریږي هم سمه خبره نه ده، او که د شپې بدرنګې وي او هر شپه زه په زحمت یم دا هم د خدای لاره نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ، ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شوه او ورته یې وویل، زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې پر اختیار غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
افغانستان کې د موټر په منځ کې، د رستوران په منځ کې یا د دفتر په خونو کې د سیګریټو څکول آزاد دي، خو په ګڼو نورو هیوادونو کې په عامو سرپټو ځایونو کې د سیګریټ په څکولو وار په وار بندیزونه لګیږي او دغه بندیزونه د وخت په تیریدو سره شدید کیږي. جاپان په عامو ځایونو کې د سیګریټو د څکولو په خلاف نوي قانون اخلي. په دې اړه رپورټ وشمه رشید لولي.
جاپان غواړي چې د دغه ملک په ټولو رستورانونو او نورو عمومي ځایونو کې د سیګریټو په څکولو بندیز ولګوي. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم د جاپان روغتیا وزارت غواړي د دغه ملک ټولو اړوندو ادارو ته مکتوبونه واستوي چې له خپل کوره بهر په بل هر ځای کې چې د یوه کس د سیګریټ څکولو لوګی بل کس هم تنفس کولی شي، د سیګریټو د څکولو اجازه ورنه کړي. د جاپان د روغتیا وزارت نوی پلان له ټولو عمومي ځایونو لکه له ښوونځیو، دفترونو، بانکونو، روغتونونو، د اورګاډي سټېشنونو او سوپر مارکیټونو غوښتنه کوي چې د سګرټ څکونکو لپاره بیلې خونې جوړې کړي، څو په دې ډول د دوی د سګرټو لوګي د هغو خلکو صحت ته تاوان ونه رسوي چې سګرټ نه څکوي. د نړۍ په اکثرو نورو پرمختللو هیوادونو کې په رستورانونو او نورو عمومي ځایونو کې د سګریټو په څکولو بندیزونه لګیدلي دي، خو په جاپان کې لا تر اوسه پورې د داسې عمومي ځایونو شمیر کم نه دی چې خلک پکې د سګریټ څکولو اجازه لري. د یادولو ده چې په 2009 کال کې په جاپان کې د سګریټ څکولو اندازه د وړم کال په نسبت کابو 25% کم شوه، او دا 13 کال دی چې په جاپان کې کال په کال د سګریټ څکولو اندازه مخ په ځوړ ده. مګر بیا هم په پرمختللو هیوادونو کې جاپان یو هغه هیواد دی چې سګریټ پکې نسبتا ډیر څکول کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د دیونه په راډیوي ادبي قاموس کې استاد نجیب منلای د نوي هرمونوتیک او له زاړه هرمونوتیک د هغه د توپیر په اړه خبرې کوي.
پلډیکر چې د معاصر هرمونوتیک یو ډېر ستر مفکر دی، د ریکور په نظر باندې عمده خبره ده چې مونږ چې متن لیکو د دې لپاره لیکو چې د یو چا سره ارتباط ټینګ کړو، مګر دغه ارتباط د زماني او مکاني شرایطو سره تړلی دی. نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې ځینې اثر د زماني او مکاني شرایطو سره تړلی دي، او کانت هم دا وایي چې یو اثر پرته له زمان او مکان نشته دی. یو اثر په یو وخت کې را پیدا کیږي، د هماغه وخت واقعیتونه منعکسه او هماغه وخت کې ښکلا ایجادوي. مګر موږ عملا ګورو چې که په لنډه موده کې دا خبره رښتیا ده، په اوږده موده کې ځینې داسې اثر شته دی چې د پیړیو پیړیو وروسته لوستونکي پیدا کوي، د پیړیو پیړیو وروسته اخیستونکي پیدا کوي. نو دغه اثر چې پیړیو پیړیو موجود و او اخیستونکي نه و پیدا کړی، ناڅاپي اخیستونکي پیدا کوي، د دې څه علت دی؟ دلته معلومیږي چې یوازې زمان او مکان باید په نظر کې ونیول شي، د دې ترڅنګ نور څه هم شته. دغه نور څه لټول او د دې نور څه پیژندل دغه د معاصر هرمونوتیک د بحث یو برخه ده.
خو استاد منلی، ګمان کوم دغه زمان او مکان دا هم د معاصر هرمونوتیک د بحث موضوع ده. زه یو دوه مثال در کوم، یو دوه مثال وایم ممکن اوریدونکي لا ډېر شور ته متوجه شي. رحمان بابا وایي مشهور بیت ده، چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن،
نشی د خانانو سره کله چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن.
اوس په شلمه پیړۍ کې چې زموږ ټولنې ته طبقاتي شعور راغی، هغو خلکو چې طبقاتي شعور پیدا کړی و، دا بیت دیونوي شعور په رڼا کې تفسیر و تعبیر کو. خو د رحمان بابا په وخت کې له موږ سره هېڅ سند نسته چې طبقاتي شعور به و، او رحمان بابا چې د دې متن مؤلف دی او منبع ده، چې هغه به همدا مانا ځینې اخیسته چې په شلمه پیړۍ کې موږ واخیسته. دلته اوس د زمانې خبره ده، د دو بیلو فرهنګونو دو بیلو زمانو خبره ده. زه فکر کوم چې د هرمونوتیک باندې چې څوک تاکید کوي او ضرورت یې محسوسوي، هغوی دا ویل غواړي چې موږ باید هغه د متن اصلي مانا ته چې د لیکوال په زړه کې وه د رسیدو کوشش وکړو، چې البته ممکن ور ورسیږو یا ور ونه رسیږو. یو بل مثال، موږ اوس د استقلال په ورځو کې د خوشحال بابا له دې بیت استفاده کوو. عملا خوشحال بابا وایي ازادي تر بادشاهیه لا تیری کا، چې د بل تر حکم لاندې شي زندان شي. حال دا چې دغه سیاسي استقلال چې اوس موږ کوم مفهوم ځینې اخلو، په هغه وخت کې دغسې شی نه و. هلته ازادي ادې عقل په پخوانو متونو کې ازادي همغه فردی ازادي ده. مثلا یو سړی بندي نه وي او ازادي، یو سړی د بل غلام نه وي، یو څوک د بل چا وینځ نه وي او آزاده مېرمنې، د اقتصادي لحاظ باندې بل چاته محتاج نه وي. پخوانو له ازادي نه دغه مفهوم اخیست، لیکن اوس موږ نور مفاهیم ځینې اخلو. اوس ممکن له ازادۍ نه د لیبرالیزم معنی هم واخلو، لیکن موږ اوس د خوشحال بابا دغه باید د خپلو مقاصدو لپاره او د خپل معرفت په رڼا کې تعبیروو، خو دا دقیق تعبیر نه ده. زه فکر کوم د هرمونوتیک د ماهرانو لوی مقصد همدغه ده چې هغه کوم تعبیر چې اصلي هغه ته ځان ورسوي.
د اصل موضوع هم د هرمونوتیک د بحث یو اساس دی، ځکه چې موږ مخکې نه اشاره ورته وکړه چې د هرمونوتیک بحث د الهي کتابونو د پوهېدلو لپاره وضع شوی دی.
خو هغه څه چې تاسو د شلمې پیړۍ د نامتو عالم ریکور پیسه کې وایست، هغه یو څه بیل شی دی
خبر هم دلته ده چې لکه څنګه چې د مذهبي متونو په باره کې هغه څه چې الله تعالی خپلو بندگانو ته رالیږلي دي هغه یو څه دی د بندگانو درک د تاریخ په اوږدو کې له دغه څه نه بل څه دی په تاریخي هرمنوتیک کې یا په تاریخي ډول هغه تر دولسمې پیړۍ پورې چې مونږ کوم بحث وکړ په هغې کې هڅه دا وه چې د متن هغه اصلي جوهر ته ځان ورسوي، یعنی د خدای اراده څه وه چې دا یې ویل. کله چې معاصر هرمنوتیک ته راځو دلته سوال لږ مخشوشیږي، په دې معنا چې اصل متن ته رسېدل تقریبا یو ناممکن کار دی، مګر مونږ باید د متن واقعیت ته هم ورسیږو او د متن حقیقت ته هم ورسیږو. د متن واقعیت هغه څه دی چې د ایجاد په وخت کې د دغه متن په چاپیریال کې موجود وو او دغه متن یې را پیدا کړ.
یعنی رحمان بابا چې کوم بیت ویلی دی، د موږ یوه هڅه به دای چې واقعا د رحمان بابا په زړه کې څه و، دې خبرې لکولو او د دې کلماتو له استعمالولو یو هڅه خو دا ده.
کومو شرایطو کې دا خبره کړې ده، په دې باندې د ده درک څنګه وو؟ مثلا که مونږ د ګل خان او جمال خان کیسه را اخلو، د رحمان بابا په شعر کې لولو یو تاثر اخلو، که همدغه کیسه د حمید بابا په شعر کې لولو تاثر مو بیل دی، نو دغه دوه هم محالی شهادتونه چې مونږ ته د یوې پیښې نه رسیږي او د دې دوه بیل بیل تاثرونه مونږ ته کولای شي چې هم د رحمان بابا په باره کې معلومات راکړي او هم د حمید بابا په باره کې معلومات راکړي او هم د هغوی د ټولنې په باره کې معلومات راکړي. نو دلته مونږ د متن نه ټولنې ته ورسېدلو. په عین زمان کې کله چې مونږ دغه خبره کوو د هغې ټولنې د عیني شرایطو زیږنده ده، نو مونږ په دغه شعر په هغه وخت کې پوهېدلی شو چې د دغه واقعې په باره کې هم معلومات ولرو. دلته یو حلقه جوړیږي چې دغه حلقه د پیل او پای ټکی نه لري،
همغه د موږ د منطقینو د دور باطل حکم په صدق کوي، نو
د دور باطل حکم په دغه خبر باندې صدق کوي، نو اوس په دغه ځای کې څنګه لار پیدا کوي؟ او په دې باندې تاسو بله خبره هم ور اضافه کړله چې نن په شر یوویشتمه پیړۍ کې زه د رحمان بابا د دغه شعر نه بل مطلب اخلم چې دا مطلب شاید رحمان بابا په فکر کې هم نه راغلی. نو اوس دغه کوم مطلب چې تنه زه اخلم دا هم یو حقیقت دی، دا هم یو واقعیت دی، دا هم دغه متن یو واقعیت دی. هرمنوتیک کره کتنه دغه ټول آباد سره یو ځای څېړي، هم د متن د ایجاد شرایط څېړي او هم د تاریخ په اوږدو کې د متن تحول څېړي او د متن د اخیستونکي وضعیت هم څېړي. نو په دې خاطر دلته هرمنوتیک هغه د نخو او د تعبیر علم دی په دښتنی معنا، چې د دغه تعبیر په اساس باندې له یوې خوا ماته واقعیتونه د متن په پوهېدلو کې پکار دي، له بل خوا متن د واقعیتونو په پوهېدلو کې ما سره مرسته کوي، او له بلې خوا متن او هغه زاړه واقعیتونه د نوو واقعیتونو په پوهېدلو کې له ما سره مرسته کوي. دغه پیچلې معادله د هرمنوتیک کره کتنې هغه د مرکزی برخه ده.
استاد مننه، د پخوانی هرمنوتیک او د اوسنی هرمنوتیک د تفاوت په بحث کې د اوسنی هرمنوتیک دا مشهور جمله یادیږي چې وایي مؤلف مړ دی، منظور ورنه دا دی چې په دې پسې مه ګرځئ چې د مؤلف په نیت کې څه وو، چې د شاعر په نیت کې څه وو، ځکه هغه ته نشو رسېدی. تاسو مخکې مورته اشاره وکړه، دوی وایي چې دغه متن چې د لوستونکي سره کار لري، یو متن د یو لوستونکی دی، متن د آینه غوندې دی، یو هنري متن. په آینه کې که زه ځان وګورم زه پکې ښکارم، که تاسې پکې ځان وګورئ تاسې پکې ښکارئ. رحمان بابا که زه ولولم زه به د خپلې تجربې په رڼا کې ګورم. ما یو وخت د رحمان بابا یو بیت یو چا ته ووایو، رحمان بابا وایي ته وده ورباندې ناستې آس د درومي بې جلبه. دا د ژوند پیسه کې وایي چې د موږ د نفس په سرکش آس باندې سپاره یو او کنټرولوی نو په پټو سترګو روان یو، ته وده ورباندې ناستې آس د درومي بې جلبه. دا مې یو چا ته ووایي یو سپین ږیري ته، هغه سپین ږیري راته وویل وایي دغه باید ما ته 50 کاله پخوا یو وخت را په یاد کړو چې زه په آس سپور وم، ژمی وو او په کندز کې په یوه دښته کې روان وم او شپه وه او خوب راته خو آس روان و. ته چې دا بیت وایې ما ته هماغه تجربه را یادېږي. ته دغه بله تجربه نور یادیده، دغه بل تعبیر نور یادیدو، ل خپل تجربه سره دا بیت وتړو. دغه سړی ل دې بیت هم بل معنا اخلي، هم دغه بیت یو بل ښکلا ورته لري او یو بل اثر ور باندې کوي. دلته رحمان بابا نور مطرح نه دی، متن او د متن لوستونکو مطرح دی. په نوې هرمنوتیک کې دا خبره ډېره کیږي چې مؤلف مرده یعنی لوستونکی او متن یو بیل دنیا جوړی او حال د چې هغه پخوانو د هرمنوتیک کسانو غوی په هغه پس ډیر ګرځیدل چې د مؤلف نیت معلوم کی دی د مؤلف د زړه خبره معلومه کی چې د څه ویل دغه تعبیر صحیح دی
دغه تعبیر بالکل صحیح دی په زړه هرمنوتیک کې هدف دا و چې سړی هغه حقیقت ته ځان ورسوي چې هغه زموږ له ادراک نه پورته دی که دا حقیقت د الهي وینا حقیقت وي او که چیرې د انسانانو په خبره باندې هم مونږ کار کوو همدغسې یو څه ته ورته لار باید تعقیب کړو خبره په دې کې ده چې نوی ادب او نوی علم نوی ادبي علمونو دغه خبره ډېره جوته کړې ده چې د اثر د پاره درې شیان لازم دي یو د اثر ایجادونکی دی یو د اثر ماده ده او یو د اثر اخیستونکی دی مخکې د پل ریکر خبرې ته مونږ اشاره وکړه د ریکر په نظر باندې سوال دا دی چې یو هنري اثر څه وخت پیدا کیږي یو چا یو اثر جوړ کړه یو انځور یې وایست یو کیسه یې ولیکله یو شعر یې ولیکه او دای په یو کونج کې کیښود آیا دغه اثر وجود لري که نه لري دغه اثر دی که نه دی په بالقوه ډول باندې اثر دی مګر عملا لوستونکي ته نه رسېدلی چې لوستونکي ته نه رسېدلی لیدونکي ته نه رسېدلی دغه بالقوه اثر د اثر په شکل نشو پیژندلی د هغه موجودیت نه دی ثابت شوی نو دلته د مخاطب نقش ورځ په ورځ مهمیږي او په نوو ادبیاتو کې د مخاطب بحث یو ډېر ژور بحث دی مونږ چې څه وایو تر کومه حده یې ووایو تر کومه حده په مخاطب باندې تکیه وکړو تر کومه حده د مخاطب تجربو باندې تکیه وکړو دا هغه څه دي چې د کره کتنې نه ورخوا د هنري اثر د تولید په برخه کې هم زمونږ سره مرسته کوي او دلته هم هرمنوتیک خپل نقش لرلی شي
د پښتو ادب په تحقیقاتو کې د پښتو په کره کتنو کې افغانستان کې کوم آثار لیکل کیږي شاعرانو لیکوالي لیکي ستاسې په نظر باندې په دغه ټوله ادب پوهنه کې او د ادبیاتو په ایجاد کې زموږ لیکوال زموږ قلموال د افغانستان قلموال لیکوال د هرمنوتیک بحثونه دوی ته نوی لید ورکولی سي د دوی د کار ساحه پراخولی سي دوی ته نوې دنیا پرانستلی سي
په شعوري ډول یا غیر شعوري ډول زموږ ډیرو لیکوالو د هرمنوتیک اصول په خپلو تحقیقاتو کې مراعات کړي دي
او په خپلو تحقیقاتو کې
خو خبره دی چې دا پښکار په شعوري ډول وشي نو
ممکن نوی ګوتونه ورته روښانه شي
ممکن له دغه لارې که په شعوري ډول وشي مونږ په سیستماتیک ډول خپل ادب ته یو نوی نظر وکړو او د دغه نوی نظر په نتیجه کې په خپل ادب کې داسې څه پیدا کړو چې پخوا پکې نه لیدل
یو نوې څېړنه شي چې د سپوږمۍ په 14 او 15 شپه ممکن د رواني او عصبي ناروغ په تکلیف کې شدت پیدا شي په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي
له پیړیو پیړیو راهیسې د نړۍ د مختلفو ملتونو په افسانو او انګیرونو کې دا خبره کیږي چې د 14 او 15 شپې سپوږمۍ د جنون او مستۍ او لیونتوب سبب ګرځي یو نوې څېړنه وایي چې دغه افسانه له حقیقت خالی نه ده د استرالیا په وروختون کې تر سره شوی مطالعه ښیي چې په هر میاشت کې د جنون او روحي مشکلاتو په وجه د شوی خوشونتونو څلورمه برخه له هغه وخت سره تعلق لري چې میاشت پکې پوره ګرځوي د سیډنی په شمال کې د کلوري ماتر نیوکاسټل عصبي روغتون نرسه لیونای کالویر وایي چې دوی خپلو ناروغانو ته د 14 او 15 په شپو کې د نورو شپو په نسبت د اعصابو د کرارولو دوا ډیره ورکوي او دغه راز په دغو شپو کې په نورو باندې د عصبي ناروغانو د حملو پیښې ډیرې وي د میرمن کالویر په نظر د 14 او 15 په شپو کې د سپوږمۍ رڼا د خیال او وهم په پارولو کې ډیره برخه اخلي او همدا وجه ده چې روحي ناروغان پکې لا زیات غیر عادي کیږي میرمن کالویر زیاتوي چې د 14 او 15 په شپو کې د عقلي او عصبي ناروغانو روغتون بنیادم ته د یونانیانو هغه افسانه ور یادوي چې ګویا ځینې کسان د لیوانو په شکل کیږي او د ځان غوندې په نورو لیوه شوو کسانو حملې کوي یا هغوی ژوبلوي او یا په هغو باندې ځان ژوبلوي
د دې ونې اسدی رادیو مجله همدوم روا
نور نو اجازه غواړو په عزت هوسی.
تر اوو ورځې په اونۍ کې